السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دي په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږو ناتر وو بجو د خبري غړې کې ز منور شاه ستاسو قربایم نیک پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمېر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړي د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا په لکی مروات کې ماین چاودنې شپږ امنیتی اهلکار وجلی د چمن پر لټوالو د نیول شو غړو د خوشی کولو لپاره احتجاج ته دوام ورکړی دی. سعودي عرب د حج له پیلې دو وړاندې له دریو لکو زیات غیر ریکارډ شوي زیارت کوونکي له مکه خارج ستلی دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په لکی مروات کې نن ازمکلان دی بمی چاودنې د پوز د یو کپتان په شمول شپږ امنیتی سرتیری وجلی او یو ژوبل کړی دی. په سیمه کې امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د سړک غاړې بمی چاودنه نن سهار خواوشا 11 بجې د لکی مروات سلطان خیلو سره نږدې سرباند امنیتی پوستې ته سیرمه شوې ده. په پیښه کې د پوز یو کپتان هم وجل شوی دی. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې له لکی مروته 60 کیلومتره لرې بنو کې د مای په یو دیرشمه ماین چاودنې سلور سرتیری وجلی او درې نور ژوبل کړي وو. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو او په ځانګړې توګه په جنوبي ضلعو او پخوانیو قبایلي سیمو کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې دي چې د زیاترو ذمواري هم چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا د بدامنۍ خلاف مظاهره ولسی غونډې او جرګې هم شوې دي او له پوز او حکومت د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنې شوې دي. د پاکستان حکومت او پوز وایي چې د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دی او د دې لپاره یې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په بلوچستان کې د لادرکو کسانو د موندلو او د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په حکومت د فشار اچولو په لړ کې شپږو سیاسي ګوندونو یو اتحاد جوړ کړی چې پکې عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي، هزاره ډیموکراټیک ګوند، نېشنل پارټي او نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ شامل دي. نن په کوټه کې د یادو ګوندونو د مشرانو له غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی صدر سېنېټر امل ولی خان مشال ریډیو ته ویل چې د یادو مسلو ترڅنګ به د بیروزګارۍ د ختمولو لپاره هم احتجاجونه او مظاهره کوي.
د شپږو جماعتونو بنیادی طور اتفاق پدې کړی دی چې د عوامو کومه مسلې دی بروچته. د بلوچستان کې نیو کمیټې جوړ شو ان شاء الله د بلوچستان او بلوچستان نه پس بیا د موږ ټول پاکستان کې ان شاء الله د اوبویسلی د یو تحریک ته او د تحریک په تراغه پوری چې تر څو پورې موږ دغه کامیابی ورنځو.
بلخوا د بلوچستان حکومت د دیشپاک جماعتي اتحاد د جوړېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې حکومت په دې هڅه کې دی چې یادې ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړل شي. هلته د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې د روان پرلت مشران وایي د جون له څلورمې تر اوسه درې تنه وژل شوي او خواوشا 110 ژوبل شوي دي. د پرلت کمیټې غړي ولسیار خان د جون په اتمه ناوخته مشال لري وویل حکومت هڅه کوي چې د چمن پرلتوال په تشدد لاس پورې کولو ته مجبوره کړي. د بلوچستان د حکومت لخوا د پرلتوالو د دې داو په تړاو تازه دریز مخې ته نه دی راغلی خو د یاد حکومت ویان شاهد نن د جون په شپږمه مشال لري ویلي وو چې د جون په څلورمه درامنځته شوي تاوتریخوالي پر مهال 19 امنیتي اهلکار او 15 مظاهره کوونکي ټپي شوي وو. دا له هغې وروسته ده چې امنیتي ځواکونو د جون په څلورمه شپې مهال د چمن او کوټې ترمنځ په کوژک غره کې تړل شوې لاره په زور خلاصه کړه. دا لار د چمن پر لټ په ملاتړ کې له تېرې خواوشا یوې میاشتې راهیسې بنده وه. په چمن کې د 2023 کال د اکتوبر له 20مې د روان پر لټ غړي وای پاکستان د دوی لپاره افغانستان ته د تګ راتګ پر مهال د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړی خو د پاکستان حکومت یې نه مني. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د ځایي خلکو د احتجاج له وجې د یو شمېر سیمو ماشومان د پولیو له واکسینونو پاتې شوي دي. د یادې قبایلي ضلعې د منګلو، خروټو او زدرانو خواوشا 2500 ماشومانو ته د جون له درېمې تر اوومې په ترسره شوي کمپاین کې د پولیو ضد واکسین نه دي ورکړل شوي. د دې سیمې یو قبایلي مشر ګلو خان منګل پرون مشال لري ته وویل دوی ځکه خپلو ماشومانو ته دا واکسین نه دي ورکړي چې حکومت د دوی غوښتنې نه پوره کوي. بلخوا په کورمه کې د پولیو ضد ادارې یو چارواکي ډاکټر خالد اسلم پرون مشال لیډیو ته وویل چې له دې خلکو سره خبرې روانې دي او هیله ده چې په بل کمپاین کې به پاتې شو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. بلخوا په پاکستان کې د پولیو یا ګوزان ناروغۍ پنځم کیس هم رپورت شوی. د پولیو مخنیوي پروګرام په ویبپاڼه خپور شوي بیان کې راغلي سو نه مخکې په کوټه کې یو ماشوم فالج وهلی و چې بیا یې په کراچۍ کې په روغتون کې سا ورکړه او وروسته معلومه شوه چې دغه ماشوم په پولیو اخته شوی و. له دې وړاندې هم په بلوچستان کې درې ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. سعودی عرب وایي د جون په 14مه د پیلیدونکي حج وړاندې یې تر 300,000 زیات غیر ثبت شوي زیارت کوونکي د مکې له ښاره ایستلي دي. سعودی عرب رسمي خبري ایجنسۍ سعودي پریس د جون په 8مه وویل چې امنیتي ځواکونو چې کوم خلک له مکې ایستلي په هغوی کې څه باندې 500,000 هغه بهرنیان دي چې د حج لپاره په ځانګړې ویزه نه بلکې د سیلانیانو په ویزه سعودي عرب ته ورغلي وو. بیان زیاتوي چې د دې تر څنګ څه باندې 1,00,000 هغه سعودي میشتي کسان هم له مکې ښاره ایستل شوي چې په بنیادي توګه په مکه کې نه اوسېږي او د حج اجازتنامه هم نه لري. د سعودي چارواکو لپاره د حج پر مهال د ګڼې ګوڼې سنبالولو یوه لویه مسله وي. تېر کال هم 300,000 کسان د حج کولو لپاره سعودي عرب ته ورغلي وو. او بل خبر د لوبو د نړۍ د کرکټ په 20 نړیوال کپ کې نن پاکستان له هند سره لوبه کوي. ټاکل شوی چې دا لوبه د پېښور له وخت سره سمه نن ماښام 9:30 د امریکا په نیویارک کې پیل شي. پاکستان خپله لومړۍ لوبه په امریکا بایللې وه خو هند په خپله لومړۍ لوبه کې آیرلینډ ته ماتې ورکړې ده. د کرکټ 20 نړیوال کپ د جون په 2مه په ویسټ انډیز او امریکا کې پیل شوی او فاینل به یې د جون په 9 ترسره کیږي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مودې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. په لکی مروت کې ماین چاودنې امنیتي ځواکونو ته مرژوب لاړولې. وروستی حال درکوو. په کورمه کې ګڼ شمېر پلرونو د خپلو مطالبو لپاره بچو ته د پولیو ضد ویکسین ورکولو نه انکار کړی دی. دینی علما په دې اړه څه وایي؟
خبردار تاسې خپل ځینونه حلقات کې په خپله لاسه ونه چوئ. ترکي مې بدان د خدایو امانات نشه. خدای هېڅ کله نه پیدا وي خبرې اختیار نه کوي. دا امانات مې ضایع کړو.
سوات کې د تاریخ انصاف او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ګډې جلسې ته د وینا پر مهال محمود خان اچکزی د پښتنو د حقونو غوښتنه تکرار کړه.
آئینی ضمانت راکړي چې زموږ په نیابتونو به لومړی حق زموږ د بچیانو.
په مردان کې وجینۍ د خپلې خوښې د واده په سر وجل شوې ده. د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي د غیرت په نوم وجنې ته څنګه ګوري؟
دا بدنصیبۍ نه زموږ د معاشري کې یو داسې کبیره سم رواج چې دی جنکۍ د غیرت په نوم باندې وجني. غیرت دې ته لور په حیا عزت کې ورکا. هغې له خپل ایثار کا جایداد کې کور کې غیرت دې ته روي چې ته د غیرت په نوم باندې لور وجني.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي روس په یوکرین کې خپل اوږد مهاله اهداف نشي ترلاسه کولی. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنی رپورټ تل کسان چې مو په خبرونو کې هم واوریدل. د خیبر پښتونخوا په لکی مروت ضلع کې امنیتي چارواکي وای چې نن سهار خواوشا 11:00 د لکی مروت سلطان خیلو سره نږدې سربند امنیتي پوسټ ته خواته ماین چاودنه شوې چې پکې د پوسټ د یو کپتان په شمول شپږ امنیتي اهلکار وجل شوي او یو جوبل شوی دی. تر اوسه د دې چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیل لوسیمو او په ځانګړې توګه په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د بدامنۍ پېښې زیاتې شوې چې د زیاتره مسؤلیت هم چا نه دی منلی. په دې هکله تفصیل له سیمې زموږ خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د خوفیا ادارې چارواکي د نوم نوښولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د لکی مروت کچۍ کمر سیمه کښې د پوز په ګاډۍ بامی برید کښې د کپټن فراز سره شپې سرتېری وژل شوي او یو سرتېری پرارجلی شوی دی او په سیمه کښې پوز او پولیس د لټون عملیات پیل کړي دي. د لکی مروت کچۍ کمر سیمه کښې د پوز په ګاډۍ د بامی برید او په ضلع کښې د امن حالات په باره کښې د مروت بیټني قومي تحریک مشر انعام الله مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
سیکیورټی فورسز ګاډي باندې چې کومه د بم حمله شوې ده موږ د دغه زور مزاحمت کوو او داسې واقعات موږ ته چیرې قابل قبول نه دي چې موږ پښتون په خاورې او د لکی مروت په خاورې باندې امن غواړو. که دهشتګرد د موږ په خاورې باندې بدامني پیلاو کوي نو موږ د دهشتګردو خلاف یو چې څوک دي دهشتګرد چې کا دلته د موږ سکیورټي فورسز جوانان مړېږي که پولیس پوست نوجوانان مړېږي، نو موږ موقفه نقطه نظر دا ده چې دا د موږ د خاورې نقصان ده، د پاکستان او د ریاست نقصان ده، قبل طرف ته بے گناہ عوام مڑی جی نو آغا دیر غٹ نقصان دا زدہ پہ دادی سر خبر کولائی سوں کہ لکی مروت چی امن دا کہ چمر پہ خلقو چی پہ عوامو چی خوف و حراس تا دمرا قدرے امن خراب ندا و مزا دی مروت بیٹنی کو می تحریک و بیٹنی کو مروت کو مہزا سو فیصد اعتماد تا چی دا کما بدامنی دا زبا دیتا مسنوی بدامنی ہوں آیا دغا خلاف مزا برپورت سلیو و مزا بلکل جد جہد شروع کرائی دا
د لکی مروت ضلع کچی کمر سیمه کښې په پوځ ګاډي د بامی برید زیماوري لیا تر دا وخت پورې چا هم منلی نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
په بلوچستان کې شپږو سیاسي ګوندونو یو اتحاد جوړ کړی وایي چې په دې صوبه کې به د بېروزګارۍ او ترهګرۍ د ختمولو ترڅنګ د لادرکو کسانو د موندلو لپاره په حکومت فشار راوړي او د دې مقصد ترلاسه کولو لپاره به په ګډه جلسې او مظاهرې هم کوي. په دې اتحاد کې عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي، هزارا ډیموکراټیک ګوند، نېشنل پارټي او نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ شامل دي. بلخوا د بلوچستان د حکومت لخوا د دې اتحادیه جوړېدو هرکلی شوی او ویل شوی چې له ټولو سیاسي ګوندونو سره د ولس د ستونزو د هواري لپاره په ګډه کولو ته تیار دی. په دې اړه له کوټې زموږ خبریال ایوب ترین نور حال راکوي.
وروسته له غونډې یوه خبري کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر ایمل ولی خان وویل چې د حزب اختلاف د جماعتو اتحاد به په بلوچستان کې د بېروزګارۍ ترهګرۍ د ختمولو سره سره د سرحدي برخو د وزیر جاج اخلي. دا په خاصه توګه د لادرک کسانو د میندلو په خاطر به پر حکومت د فشار زیاتولو ترڅنګ احتجاج او مظاهرې هم کوي. وروسته د مشالډو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي صدر ایمل ولی خان زیاته کړه چې په صوبه کې د لادرک کسانو مندل او د ترګرۍ مخنیوي کول ډیر مهم دی
او د شپږو جماعتونو بنیادی طور اتفاق پدې کړی دی چې د عوامو کومه مسلې دی مروجته. موږ د حکومتونو خواهشمند نه یو، موږ د حکومت جوړولو ماتولو ته خواهشمند یو. ما چې څنګه واضح کړه، موږ د دې خواهشمند نه یو چې څوک دې گرفتار شي یا څوک ګرا خلاص کړي. کوم چې په پاکستان رول نه لوی مسلې دي، بلکې موږ کوشش کوو چې د هغې مسلو نه بالا ټولو مسلو ته د خلکو نشاندهي وشي او بیا بنیادی مسلې چې د عوامو اختیار دی کم چې ڈاکہ والے شوی دا چې هغه اختیار موږ واپس کوو د خپل کام ته. د بلوچستان کې نیو کمیټه جوړه شو ان شاء الله، د بلوچستان او بلوچستان نه پس بیا دا به موږ ټول پاکستان کې ان شاء الله دا دی اوبویسلی دا یو تحریک دی او دا تحریک به تر هغه پوری چې تر څو پورې موږ دیکھے کامیابی نه شو.
په دې ترڅ کې د جمعیت العلماء اسلام صوبایي صدر مولانا عبدالواسی راته وویل چې د سیاسي جماعتو اتحاد مخه د صوبې ولسی ستونزې هوارول دي.
په هر حال اتحاد به ذات خود یو ډېر ښه عمل دی څونه دغه سره متحد کېږي. بلوچستان خو مسایدستان دی چې کومې کومې مشترکات و په هغه باندې کم از کم د اختلاف بجای چې موږ متحد یو اوس حل کېدو چې څونه حل کېدلی شي هغه به حل شي. اتحاد یو ښه شی دی، ولادت کې خیر او برکت دی. موږ په دغه بنیاد باندې څونه قدر اتحاد کړی چې دا کومه کمیټي وټاکل سوله دا به موږ شنو بیا به موږ هغه ټوار چې ورته وایي یا هغه نغه چې ورته وایي هغه به بیا ته کوو بیا به بیا په دې باندې وکړو چې نور جماعتو سره څونه پیشنهاد کړی څونه متحد کړي څونه جماعتونه موږ سره متحد کېدای شي هغه به کوو.
خود پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي مرکزی صدر خوشحال خان کاکړ بیا زیاته کړه چې د بلوچستان په ګډون په ملک کې زیاتره د اسمبلی غړي د ولسي ستونزو په هواري کې بې اختیار ښکاري.
پښتون په علاقو کې موږ ته ډېره لویه مسله د تجارت او د هغې لویه مسله زموږ په علاقو کې د روانې دهشتګردۍ ده. کسمیلان کې به زه دا وایم چې اکثر ډېره لویه برخه چې هغه خل راغلي په پیسو باندې دي، د هغه بنیادي ترجیحات دا شی دی چې خپلې پیسې پرکی او د خپلو پیسو سربیره دی ګټه وکړي. نن دلته عملی طور نه اسمبلی شته، نه عملی طور حکومت شته، نه دلته سیول انتظامیه شته. دلته خالی ترانسفر، پوسټینګ، بجټ سکیم او بیا پیسې پر هغه باندې اخیستل دي، نور ترجیحات شته نه.
بلې غاړې ته حکومت بلوچستان د حزب اختلاف د شپږ جماعتي اتحاد و غوښتنو ته هرکلی ویلی دی چې حکومت به هڅه وکړي چې یادې ستونزې د خبرو د لارې هوارې کړل شي. په کوټه کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویاند شایدرین په وینا چې د چمن په ګډون د سرحدي برخو ستونزې د وفاق سره تړلې دي او صوبایي حکومت د دې په هواري کې د منځګړیتوب کردار لوبوي. دغه ډول د لادرک کسانو په اړه لاله مخې یو کمیشن کار کوي. بیا هم د دې ستونزې د هواري په خاطر حکومت د حزب اختلاف د جماعتو سره و هر ډول خبرو ته تیار دی. د بیروزګاری په اړه شایدرین زیاته کړه چې د صوبې د مالی مشکلاتو له امله د حکومت لپاره په اوس مهال کې په مستقله یا دایمي توګه خلکو ته روزګار یا نوکریانې ورکول امکان نه لري چې له امله به په راتلونکي کې د صحت او تعلیم په څانګه کې خلک په عارضي توګه په کار ګمارل کېږي. د دې سره سره حکومت و ځوانانو ته بېلابېل هنرونه ورزده کوي چې بیا دوی بهرنیو هېوادو ته د کار لپاره ولېږدوي.
او اوس ورځو د بلوچستان پښتون میشتې سیمې چمن ته. دغلته د روان پرلت مشران ادا کوي چې امنیتي ځواکونو یې درې تنه وجلي، یو خواوشا، یو سل لس نور یې ژوبل کړي. د دوی په وینا اف سي ځواک د پرلت د نهو مشرانو په ګډون په سلګونو پرلتوال هم نیولي. اف سي ځواک څه نه دي ویلي، خو صوبایي حکومت له دې وړاندې ویلي چې د جون په څلورمه د شوي تاوتریخوالي پر مهال اوولس امنیتي اهلکار او پنځلس مظاهره کوونکي ژوبل شوي وو. دا له هغې وروسته چې امنیتي ځواکونو د جون په څلورمه شپې مهال د چمن او کوټې ترمنځ په کوژک غره کې تلل شوې لاره په زور خلاصه کړه. دا لار د چمن پرلت په ملاتړ له تېرې خواوشا یوې میاشتې راهیسې بنده وه. په چمن کې د 2023 کال د اکتوبر له یوویشتمې راهیسې د روان پرلت غړي غوښتنه کوي چې پاکستان دې د افغانستان سره تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړي، خو د پاکستان حکومت دا نه مني. په دې هکله نور تفصیل له سیمې زموږ خبریال سمد شبنم راکوي.
په چمن کې د پرلتوالو د احتجاجونو لړۍ روانه ده. دوی د مئی له څلرمې په چمن کې د پاسپورټ دفتر او بینکونه د احتجاج په توګه تړلي دي. د جون له څلرمې د امنیتي ځواک او پرلتوالو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښې رامنځته کیږي. د پرلت کمیټې او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي عبدالله علیم پهلوان د جون پر اتمه د شپې ناوخته مشالېډو ته وویل د پرلت کمیټې یو بل غړي ولسیار خان د جون پر اتمه د شپې ناوخته مشالېډو ته وویل چې پرلتوالو په خپل منځ کې د جون پر اوومه یوه غونډه هم کړې.
پرون د پرلت ډېره میټینګ وسولو د پرلت کمیټې چې په هغه کې موږ دغه شی په ګوته کوي چې سرکار قصدن داسې یو ماحول جوړول غواړي، خلکو ته اشتعال ورکول غواړي او په دې اشتعال کې خلک راپاروي چې د حکومت په ضد باندې یا د حکومتي ودانیو ته نقصان ور ورسوي. زموږ ژوبلې کسان تر یو سل لسو پورې رسېدلي دي چې دا زخمیان دي او در درې سوه شاوخوا چې دي هغه عام خلک کلیله وړ شوي دي، په کې نه کسه زموږ د پرلت کمیټې هم ده.
د جون پر څلرمه په چمن کې د حکومت لخوا نیول شوي د پرلت کمیټې پنځه غړي د جون پر اوومه په کوټه کې عدالت ته وړاندې کړل شوي. په دې اړه د سپریم کورټ وکیل زاید اغا د جون پر اتمه مشالېډو ته وویل پلتوال وایي چې د نیول شوو ملګرو سره تر اوس مهاله ملاقاتونه نه دي سوي. د جون پر اتمه د پښتون ژغورنې غورځنګ د کوټې مشر نورباچا مشال ډېرو ته وویل چې دوی په کوټه کې کرایم برانچ تاړنې ته ورغلي، خو د هغوی سره د ملاقات اجازه نه ده ورکړې.
د څلور ورځې د دوی هیڅ معلومات نه وو چې دوی چیرې ایښي. ورونې دغه خلک راوستلي ول په کوټه کې سیشن عدالت کې دوی پیش کړي. بیا موږ ورالو د کرایم برانچ تاڼې ته، یو څه بسترې وې چې هلته به دوی پکې ویدېږي او یو څه د خوراک سامان وو او ورسره د وکیلانو وکالتنامې وې چې په هغه باندې به دوی خپل دستخطونه کول چې هغه وکیل بیا د دوی دپاره په عدالت کې هلې ځلې وکړي. تقریبا تر یو ساعته پورې موږ هلته د کرایم برانچ تاڼې په گیټ کې ورته ولاړولو، موږ یې دننه نه پرېښولو نه موږ ته اجازه راکوي.
حکومت د نیول سو پلتوالو شمیرې نه دي ښوولي، خو د بلوچستان حکومت وایي شایدرین د جون په شپږمه ویلي وو چې د امنیتي ځواک سره په تاوتریخوالي کې 12 امنیتي سرتیري او 15 پلتوال ژوبل سوي دي. پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کول پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او پنډیان پرلت د تیر 2023 کال د اکتوبر له 8 روان دی. دوی له حکومته د چمن او سپین بولدک ترمن سره د دروازه باندې د پخوا په شان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکره باندې د تګ راتګ غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه پر ډیورنډ کرښه د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی وو. حکومت وایي چې دا ګام یې په هیواد کې د امن خوندي ساتلو او د قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. د حکومتي چارواکو او پرلتوالو ترمنځ په وار وار خبرې سوي، خو څه پایله نه ده ورکړې. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په 10:30 بجو،
د مشال پنوم
په 1 بجه،
د مشال ریډیوي مجله
په 2:30 بجو،
پښتونخوا کلی پکلی
په 3 بجو،
سندری جادوګری
په 4:30 بجو،
روختیا او درملنه
په 5 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د کور مخواو شادونیم زره ماشومان د تیرونه په پولیو ضد کمپاین کې د دې ناروغي د مخنیوي د ویکسینونو به برخه پاتې شوي. دا خبره په سیمه کې د پولیو د مخنیوي ادارې یو چارواکي پرون مشال ریډیو ته وکړه. د نوموړي په خبره منګالو، خروټ او زدران قانونو مشرانو فیصله کړې وه چې تر غوښتنو منل کېدو پورې به خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد ویکسین نه ورکوي. دا قانونه د افغانستان سره د ځنو لارو خلاصولو او د دوی د ځنو لویو سړکونو او پلونو د جوړولو غوښتنې لري. بلخوا د سیمې ځنې دیني عالمان له پولیو کمپاین څخه د خلکو د پریکون فیصله غندي او د اسلامي احکاماتو ضد یو عمل بولي. التا ځلی انتظامیه ویلی دی چې د قومي مشرانو سره په خبرو اترو لګیا دی او هڅه کوي چې په راتلونکي کمپاین کې دغه ماشومان ته ویکسین ورسول شي. په دې حقله تفصیل د طارق اورغزی ریپورت کې اورو.
په سیمه کې د پولیو ضد ادارې یو چارواکي ډاکټر خالد اسلم مشال رادیو ته په 9 جون ویلي په کمپاین کې ماشومان له پولیو واکسینا د پاتې کېدلو وجه دادا چې د یاد کومونو مشرانو خپلې غوښتنې پر حکومت د ورمنلو لپاره احتجاجن د پولیو ټیمان خپلو علاقو ته نه دی پریښودلې. اسلام وایي احتجاج کوونکو سره بار بار مذاکرات وکړل چې خپلو بچو ته د پولیو واکسین ورکړي، خو یې نه منله او زیاتوي کله چې یاد کومونه خپل احتجاج پرېږدوي نو په روان کمپاینونو کې به پاتې شوي ماشومانو ته ځانونه جون پیل شوی وو چې په کې لا 5 کالو کم تر 1500 زیات ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړل شول. دا کمپاین خصوصي د افغانستان پولیسو سره نږدې په پرتو د 44 علاقو لپاره وو، خو پکې د خروټي، منګل او زادران قومونو شرکتونه کړلو. تر دې وړاندې په سیمه کې په 9 اپریل لا پولیو ناروغۍ څخه د بچو لپاره کمپاین شوی وو. په هغه کې هم یاد کومونو د خپل مطالبو په حق کې د احتجاج په توګه خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نو ورکړي. د هغو کومونو دا مطالبه دي چې په تری منګل کې بند شوی سکول بیرته خلاص شي، لا پاکستانه د افغانستان پکتیا ته ورغلي، د ګوي سپینې شګه او مرغۍ کنډو لارې ته پرانستل شي، او په کانډې خوله کې پر خوړه د نوي پل تعمیر دی وشي، او په مختلفو وختونو کې بې درکه شوي کسان دی را پیدا شي. ځایي مشر ګلو خان منګلوای مجبور دی چې د خپل مطالبو په حق کې ماشومانو ته د پولیو واکسین نه ورکولو احتجاج پیل کړی دی.
نو چې څو پورې دا شیان د کومې خبرې ما وخالې دا عملي نه وي شوي، ما ته واکسینو ولاړ نه شي. زنه غواړم چې څو پورې زه حکومت رعایت نه وم بلاله، حکومت ما حکومت نه میشوه چې زه رعایت بلاله نه وم، ما حکومت نه ده کومه نه مده کنه.
په سیمه کې تر دې مخکې هم ځینې نورو قومونو او علاقو خلکو د خپلو غوښتنو پوره کولو په پلمه د پولیو پر ضد په کمپاینونو کې برخه نه ده اخستی. په ملک کې د صحت محکمې تر مخه د پولیو وایرس موجود دی او دا خطر شته چې ماشومان ترې متاثر شي، نو په داسې صورت حال کې خپلې غوښتنې پوره کولو په خاطر له پولیو څاڅکو انکار د غیرویې ته دیني عالمان څنګه ګوري؟ دا پوښتنه مې د پاړچنار مولانا حاجی الطاف حسین مخې ته کېښودله. نو هغه وویل په دین اسلام کې هیڅ اجازه نشته چې څوک د خپلو مقاصدو لپاره یو داسې ګام واخلي چې د چا او یا خپل مرګ او یا ناروغه کېدلو سبب وګرځېږي.
ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكتي. خبردار، تاسو خپل ځانونه حلقات کې په خپل لاس ونه چوئ. ترکی نو بدن د خدایو امانات موسی، و دا امانات خدای هیڅ کلمې ته د خبرې اختیار نه کوي. دا امانات مو ضایع کړو.
د صحت محکمې د ویپاڼې تر مخه د جون پر اتمه یو نوی د پولیو مرض کیس مخې ته تر راتلو پس په ملک کې سږ کال دغه شمېره 50 ته رسېدلې ده چې دا یو په سند کې دی او نو ټول په بلوچستان صوبه کې مخې ته راغلي. د ذکر دا چې پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازنی ملکونه دي چې پکې د پولیو وایرس لا هم موجود دی. طارق ورغسه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې د یوې جلسې پر مهال د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کېدو غوښتنه شوې. دا جلسه تحریک انصاف او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په ګاړه کړې وه. د یادو ګوندونو مشرانو په خپلو ویناو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې عمران خان او د تحریک انصاف نور مشران دې زر تر زره خوشی کړي. دوی په اوسني حکومت او پوځ بیلابیلې نیوکې وکړې او وی ویل پاکستان یوازې په داسې توګه چلېدای شي چې قانون پکې په رښتینې توګه واکمن وي. په عمران خان یو شمېر مقدمې جوړې دي چې په ځنو کې هغه دا مهال په اډیالا زندان کې بندي دي. د سواتا نیاز احمد خان د دې جلسې حال را کوي چې ریپورت یې د جلسې په غوږونو پیلېږي.
د سوات په سیدو شریف گراسی گراؤنڈ کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا جوړ شوې جلسه کې د پارټۍ پخوانی مشر عمران خان خوشی کېدو او د پارټۍ بل مخکښ مراد سعید ته تحفظ ورکولو لپاره جوړ شوې وه. جلسې ته د یاد کور مشرانو چې پکې د پارټۍ مشر بیرسټر گوهر، د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین کنډاپور، پخوانی د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر، د پښتونخوا ملي پارټۍ مشر محمود خان اچکزئی، د سوات نه د قومي او صوبایي اسمبلی ممبرانو ویناګانې وکړې. جلسې ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین کنډاپور ویل چې د پاکستان تاریخ انصاف مشر په جیل کې بندول د پارټۍ سره لوی زیاتې ده او دغه زیاتې دوی نور نشي برداشت کولای. دوی ویل
1971 میں کیا ہوا، 1971 میں یہ ہوا
مدستوا یو یا کې څو شول هغه کې دا شول چې تاسو د یو کس لپاره چې د هغه نوم بټو اقتدار ورکول لپاره پاکستان مات کړو او نن ته بیا د بل چا لپاره د هغوی د بچو لپاره هغه تاریخ تکراروي. د چا لپاره چې پاکستان مات شو هغه ته هم پانسی ورکړی شوه. نه هغه پاکستان واپس راتلی شي او نه بټو واپس راتلی شي. نقصان د چا شو؟ د دې قام نقصان شو. نقصان ورکوونکي څوک دي؟ یو څو کسان دي. ولسی جلسې ته د یادې پارټۍ مشر بیرسټر گوهر ویل چې نن عمران خان په جیل کې دی نو هغه د قام او جمهوریت لپاره سختې برداشت کوي.
خان صاحب ژوند دی یو نظریې نوم دی. خان صاحب صرف ستاسو د آزادۍ لپاره نن په جیل کې دی. خان صاحب دا وایي که زر کال یې زه په جیل تېر کړم خو زما دا خوښه ده چې ملک آزادۍ طرف ته لاړ شي، خود مختاری طرف ته لاړ شي، رول اپ لا لاړ شي. ځکه زمونږ یو آواز دی او هغه آواز دا دی یہ ملک بغیر قانون کے نہیں چل سکتا.
په دغه مهال د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزئی چې د یاد ګوند اتحادي دی وویل چې دوی په دې ملک کې جمهوریت او هر قام ته د هغوی په وسیلو د اختیار خبره کوي.
پاکستان با د پاکستان پارلیمنت با مرشد آئینی ضمانت را کوي چې زموږ په نعمتونو با کلته نه غواړو. زموږ په نعمتونو با لومړی حق زموږ د بچانو وي. فوجان ګرلمان
پارلیمنٹ حکومت په نهم مئی کال 2023 کې پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف پخوانی چیئرمین عمران خان په ګڼ شمېر مقدمو کې نیولی چې یو کال یې پوره شو. حکومت وایي چې عمران خان قومي خزانې ته زیان رسولی او په دغه ترس کې پرې مقدمې درج شوي چې دا وخت په عدالتونو کې روانې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د دې رپورټ سره د روانې ګړۍ د مئی ته ورسېدلو په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا په لکی مروات کې نن ماین چاودلې د پوځ د یو کپتان په ګډون شپږ امنیتي سرتیري وجلي او یو یې ژوبل کړی. په سیمه کې امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې د سړک غاړې به مې چاودنه نن سهار خواوشا 11 بجې د لکی مروات سلطان خیلو سره نږدې سربند امنیتي پوستې خوا ته شوې ده. تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. په بلوچستان کې د لادراکو کسانو د موندلو او د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په حکومت د فشار اچولو په لړ شپږو سیاسي ګوندونو یو اتحاد جوړ کړی چې پکې عوامي نېشنل ګوند، جمعیت علما اسلام پښتونخوا، نېشنل عوامي پارټي، هزاره ډیموکراټیک ګوند، نېشنل پارټي او نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ شامل دي. د یادو ګوندونو مشرانو نن په کوټه کې یو غونډه هم وکړه. ویل چې په دې صوبا کې به د بیروزګارۍ د ختمولو لپاره هم غږ پورته کوي. بلخوا د بلوچستان حکومت د شپږ جماعتي اتحاد د جوړېدو هرکلی کړی او وایي حکومت په دې هڅه کې دی چې یادې ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړل شي. هلته د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې د روان پرلت مشران وایي د جون له 3 مې یې تر اوسه 3 تنه وژل شوي او خواوشا 110 ژوبل شوي. د پرلت مشران وایي حکومت هڅه کوي چې د چمن پرلتوال په تشدد لاس پورې کولو ته مجبور کړي. د بلوچستان د حکومت لخوا د پرلتوالو د دې اداو په تړاو تازه دریز مخې ته نه دی راغلی. خو له دې وړاندې ویلي چې د جون په 3 د رامنځته شوي تاوتریخوالي پر مهال 19 امنیتي اهلکار او 15 مظاهره کوونکي ژوبل شوي وو. دا له هغې وروسته ده چې امنیتي ځواکونو د جون په 3 شپې مهال د چمن او کوټې ترمنځ په کوژک غره کې تړل شوې لار په زور خلاص کړه. سعودي عرب وایي د جون په 14 د اج پیلېدو وړاندې یې تر 3 لک زیات غیر ثبت شوي زیارت کوونکي د مکې له خاره ایستلي دي. سعودي عرب رسمي خبري ایجنسۍ سعودي پریس د جون په 8 وویل امنیتي ځواکونو چې کوم خلک له مکې ایستلي په هغوی کې سباندې 1.5 لک هغه بهرنیان دي چې د حج لپاره په ځانګړي ویزا نه بلکې د سیلانیانو په ویزا سعودي عرب ته ورغلي وو. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورېده. اوس ورځو نړیوالو ریپورټونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي روس که په یوکراین کې بریالی هم شي خو و به نه درېږي. بایدن پرون په پیرس کې د خبرو پر مهال یو وار بیا د روس د یرغل په وړاندې د یوکراین د کلک ملاتړ څرګندونه وکړه. هغه زیاته کړه امریکا په خپل ټول ځواک سره د یوکراین ترڅنګ ولاړه ده. په دې هکله نور تفصیل د احمد تکل ریپورټ کې اورو.
د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون په پاریس کې د خبرو پر مهال یو ځل بیا د روسیې د غیر مواجه یرغل پر وړاندې له اوکراین څخه د امریکا کلک ملاتړ اعلان کړ او خبرداری ورکړ چې په اوکراین کې د بریا په صورت کې به د روسیې تجاوز پای ته ونه رسیږي. ښاغلی بایدن په داسې حال کې چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ترڅنګ ولاړ و وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په اوکراین کې تم نشي او ټوله اروپا به وګواښي. خو هغه زیاته کړه چې امریکا به اجازه ورنکړي. بایدن زیاته کړه چې متحد ایالاتونه په خپل ټول ځواک سره د اوکراین څنګ ته ولاړ دی. ایمانوئل ماکرون چې فرانسې ته د رسمي سفر پر مهال د بایدن کوربه دی په ګډه خبري غونډه کې د متحد ایالاتونو مننه وکړه او بایدن ته د لومړي زبر ځواک د ولسمشر خطاب وکړ. هغه بایدن ته وویل چې اروپایان ډیر درناوی ورته لري. د امریکا ولسمشر ته چې له تېرې 4 ورځې راهیسې په فرانسه کې دی په پاریس کې خورا پرتمین هرکلی وویل شو. بایدن د جون په 6 نیټه د نورماندی د جګړې د 80مې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړ او یوه ورځ وروسته د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وکتل. له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د پوځي مرستې د قانون له توشیح وروسته دا لومړی ځل دی چې بایدن له زلنسکي سره ګوري. د دې کتنې پر مهال بایدن د 225 میلیون ډالرو په ارزښت له اوکراین سره اضافي پوځي مرسته چې توغندي او د هوان توپونو او دافع هوا توغندیو مرمۍ پکې دي هم اعلان کړه. په وروستیو څو اونیو کې وروسته له دې چې روسي ځواکونو په تېره د اوکراین پر ختیځ ښار خارکیف سخت حمله وکړي. اوکراین د نور پوځي ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره تر فشار لاندې دی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا ویان جان کربی د جمعې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د متحده ایالاتونو د وروستیو مرستو په مټ اوکراینی ځواکونه توانېدلي دي چې د خارکیف په شاوخوا کې د روسیې پرمختګونه شنډ کړي. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل د 2022 کال د فبروري په 24 پیل شو چې تر اوسه هم روان دی.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د پوهنې او اعلی زده کړو وزیران پرون د روس کازان ښار ته رسیدلي. ټاکل شوی چې دوی هلته د اعلی زده کړو په اړه جوړه شوې یوه غونډه کې ګډون وکړي. دا وزیران په داسې حال کې په بهر کې د خپل هیواد استازیتوب په یوه نړیواله غونډه کې کوي چې د پوهنې وزارت د جنکو لشپږم ټولګي پورته ښوونځي او د اعلی زده کړو وزارت د جنکو د پوهنتونونو دروازې بندې کړې دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د طالبانو د سرپرست حکومت د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله آغا او د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د پوهنې او لوړو زده کړو په اړه په یو نړیوال فورم یا غونډه کې د ګډون لپاره پرون د روسیې کازان ښار ته ورسېدل. د پوهنې وزارت ویان قاری منصور حمزه پرون پر ایکس شبکې په یو ویډیوي پیغام کې د کازان په غونډه کې د حبیب الله آغا د ګډون خبر ورکړ.
د پوهنې وزارت محترم سرپرست الحاج مولوی حبیب لاغه د پوهنې د وزیرانو په دوهم نړیوال څلور ورځنی فورم کې د ګډون په مخه په رسمي سفر د روسیې د کازان ښار ته لاړ. په یاد فورم کې به د پوهنې وزارت محترم سرپرست د افغانستان د ښوونیز وضعیت لاسته راوړنو، فرصتونو او ننګونو په اړه تفصیلي وینا وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت ویان حافظ ضیاء الله هاشمی هم په ورته پیغام کې کازان ښار ته د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر د سفر خبر ورکړ. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ یو کال لا نه و پوره شوی چې تر شپږم د لوړو ټولګیو له زده کوونکو نجونو څخه د تعلیم حق واخیستل شو. د طالبانو حکومت د 2022 کال په پای کې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بې له کوم دلیله بندې کړې. په داسې یو حالت کې به د طالبانو وزیران د کازان په غونډه کې د کومو مسایلو په اړه خبرې کوي. د جمهوري نظام پر مهال د پوهنې وزارت معین او سرپرست ابراهیم شینواری د پوښتنې ته په ځواب کې وایي
د پوهنې او لوړو زده کړو د وزیرانو سفر به مورد ښکاري، ځکه دوی عمل کې د زده کړو تحصیل خلاف ولاړ دي. نو که چېرې دوی هلته د دې لپاره چې کوم پیغام وړاندې کړي خو پیغام نه لري، او کچېرې د مثبتې زاویې نه ورته وګورو او دوی له نورو ملکونو او نورو هیوادونو نه واوري او د نورو اسلامي ملکونو د پوهنې او لوړو زده کړو وزیرانو څخه د هغوی د لاسته راوړنو ګزارشونه نه واوري او وګوري او هغوی سره بحث وکړي او یو مثبت تاثیر پرې وشي، نو بیا باید ورته په مثبت نظر وګورو.
په افغانستان کې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو ته له څه کم زرو ورځو راهیسې ښوونځي ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي. د تعلیم له حق څخه د نجونو د بې برخې کولو له کبله نږدې یو کال مخکې اروپایي ټولنې د طالبانو د حکومت د پوهنې د سرپرست وزیر حبیب الله آغا په ګډون د طالبانو پر دریو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. ملګرو ملتونو، متحدو ایالاتونو، د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان او ډیرو نورو نړیوالو ادارو او دولتونو هم طالبان د نجونو پر تعلیم د محدودیتونو له کبله غندلی دي. طالبان وایي چې دوی د نجونو له تعلیم سره مخالف نه دي او ښوونځیو ته د نجونو د تګ پر تګلاره کار کوي، خو دا تګلاره لا هم نه ده جوړه شوې او ښکاري چې طالبان اوس حتی په دې اړه خبرو ته لیوالتیا نه لري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د بلوچستان حکومت د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په مرسته په صوبا کې د تعلیم د کچې په اړه سروې کړې ده. د سروې نتیجې ښایي چې په دغه صوبا کې د تعلیم کچه لوېدلې ده. د سروې په رپورټ د بلوچستان د تعلیم وزیر راهیلې دورانۍ د خفګان تر څرګندولو ترڅنګ هوډ ښکاره کړی چې د تعلیم د ودې لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. په دې هکله تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان حکومت د ماشومانو د تعلیم او صحت لپاره کار کوونکي نړیوالې ادارې یونیسف په مرسته په صوبه کې د تعلیم د وضعیت په اړه یو سروې کړې ده. په کوم کې ویل شوي دي چې په صوبه کې د تعلیم کچه لوېدلې ده او د دې کچې د راپورته کولو لپاره و بیلابیلو ګامو ته اړتیا لیدل کېږي. په دې اړه په کوټه کې جوړ شوی یو سیمینار ته د تعلیم کارپوهانو ویلي دي چې د زده کوونکو د تعلیم کچه د دوی د توقعو څخه ډیره کمه ښکاره سوې ده. په دې ترڅ کې نور حال د یونیسف یو غړي مزمل خان پانیزي چپداس ټوکی راته راکړي.
په تمام بلوچستان کې چیرته سکولونه موجود دي په هغه سکولز کې کوم د کوشنیان لپاره کوم مسلې دي یا د استادانو لپاره کوم مسلې دي او کوم وجه دا مسلې دي هغه څنګه موږ لري کولای شو او د سکولانو کوالټي څنګه بهتر کولای شو. پر هغه باندې یو ډیر غټه سروې وسله په کوم کې سي تر لس زره زیات کوشنیان ول د دویم کلاس او د شپږم کلاس کوشنیانو سره انټرویوز وسولې ټیچر سره وسولې دا غول استادانو سره وسولې دا غول مور پلار سره وسولې او لاغوس دا ډیټیل کې حال وسوي سي کوم مسلې دي او په دا څنګه بهتر کېدلای سي او بیا د کوشنیانو څخه کوم د سټډي لیول دی هغه په دویم کلاس کې په دریم کلاس کې هغه پر مخ څنګه تلای سي کوم شان هغه زده دي کوم هغه نه دي زده هغه یو قسم ټیسټ ورته وي هغه وسو او په ډایګنوستیک سټډي کې دا معلوم شي چې کوشنیان سي په کوم شان کې کمزور دي ټیچران په کوم شان کمزور دي او موږ څنګه هغه بهتري راوستلای سو.
په دې سروې کې د دویم ټولګي او شپږم ټولګي د زده کوونکو استادانو څخه د اردو حساب او د ساينس د مضمون په اړه پښتنې سوي دي. موخه په صبح کې د تعلیم کچه را لوړول دي. په دې ترڅ کې د کوټې د شبیر احمد خان د سکول مشرې میرمن نایلا دورانی راته وویل چې په یو وخت کې د ماشومان لپاره په بیلابیلو ژبو کې زده کړې کول ګران کار دی.
کوم کښنه په کور کې پښتو وي دای سي د سکول ورسي اول وار بیا پر د باندې انګلیش او اردو دا دواړه سر دا رنګ زبې دي چې زه هم کښنه یو وار اغاز دکی دای بوکس دکی دای رائټینګ دکی دای چی چی دکی بیا د کښنه د دې کوم بیسیک کلاسز دي یا خود دا په اردو کې یا د په انګلیش کې زموږ کښنه سي دای پښتو هم دکی په سکول کې دای اردو هم دکی دای عربی هم دکی په خپل لینګویج هم نو درې څلور زبې سي زموږ کښنه ته دا سي دا ډېر مشکل دی.
خود تعلیم د ادارې و مېرمنې صابره غلزی بیا زیاته کړه چې د رپورت وروسته د تعلیم په څنګه کې و ځینو مهمو ګامو پورته کول ته زیاته اړتیا لیدل کېږي.
په سکولونو کې د ټیچر کوالیفیکیشن ډېر ویک دی مطلب کته رورل ایریا ته وګوري هلته ټیچر کوم اپوینټ شوی دی هغه په اتم کلاس باندې اپوینټ شوی دی ظاهر د اتم کلاس او د بیا د کلي سبق دی نو هغه کې د انګلیش دومره شته نه دی په دې وجه اول د ټیچر خپله نه ځنه ټیچر وزه کې به بښنه تور زکی دا وجه دا ډېر وختي اپوینټ شوی دی نه هغه ټیم د دې کوالیفیکیشن میډل وړي کمیونټی سکول ته وګوري دا شان وګوري نو هغه ټیچر سي اپوینټ کړي لغه په میډل باندې کړي هر ټیم انګلیش دونه ضروری نو هر ټیم سکول اوپننګ ضروری وړي.
پر دې محل ته مشالي ډو سره په خبرو کې د ضلع نوشکي د تعلیم د ادارې مشرې میرمن فاطمه منور راته وویل چې په صبح کې د تعلیم کچه پر شپږ فیصد درېدلې ده او د دې حالت بیلابیل ستونزې دي.
دا د هنوړه کېریم د ماسرول دا خو بالکل دوه کټې سره نږدې ده په دغه کې لا فنکشنل واشروم نه زما داسې ټیچر ویلې چې هغه د شوګر پیشنټس ولې هغه بولې موږ د واشروم لپاره د یو بل کورته ځو دا خو یو غټ بیسیک فیسلټي ده چې هغه فاول وار خدای انشور کوون ضروري دي. د انفراستراکچر حالات داسې دي چې تل سکولانو حالت وګوره داسې تل کبوت بنګلې هنوړه کې زما یو سکول دی ساحل پر نوم ګرلز پرایمري سکول ولې هغه خو سړی خالي وکتل داسې دهشت او وېره غونډې بل سړی په جوړه کې راتلل او کلچرل بیریر خلک خبرې کې لیکن کلچرل بیریر اوس دور نهسته هر سړی دا غواړي چې د خپل انجونو تخپل لونو تخپل خوندو ته ښه تعلیم ورکړي لیکن دا غوړه پر شمه ماحول هم ضروري دي. نو کم سي کار کوون والا دی په چیلنجز کې لګیا دي کوي خاص طور پر موږ د ګرلز سکول ان سټیر ساته اپریشیټ کوم ټیچرز کتل خپل کښنیان د ځان سره راوړي په کلاس کې د کپڑے جولا جوړ کړی په هغه کې کښنیان ته جولا ورکړي دلته کښنیان ته سبق کې.
د سیمینار پر مهال د بلوچستان د تعلیم وزیر میرمن رایلا دورانی په سروې رپورت سخت خوشنشکار کړه او په صبح کې د تعلیم د کچې د لوړولو په خاطر د ځانګړي ګامونو د پورته کولو پخلی کړی دی. د یونیسف د رپورت له مخې چې په ټوله ملک کې 28 ملیونو څخه زیات ماشومان اوس هم د تعلیم څخه بې برخې پاتې دي په دې کې 11 ملیونه په پنجاب 5 ملیونه په سند د 3 ملیونو څخه زیات ماشومان په خیبر پښتونخوا او نږدې 2 ملیونه په بلوچستان کې شامل دي.
مشال ریڈیو واٹس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د خیبر پختونخوا په مردان کې د سکولي و استاد د غیرت په نوم وجل شوی. پولیس وایي دا ښځه خپل رور وجلې او پلار یې په خپل زوی مقدمه درج کړې ده. د دوی په وینا دا استاد د جون په اتمه سهار سکول ته روانه وه چې وجل شوه. په خیبر پختونخوا کې د غیرت په نامه وجنې په پرله پسې توګه روانې دي. پولیس وایي چې سږ کال تر اوسه لږ تر لږه دیارلس مېرمنې هم د غیرت په نوم وجل شوې دي. د مشال ریډیو خبریال آسمه ګل په دې اړه نور حال راکوي.
مردان سیمه کې د سکول وستازه د غیرت په نوم وجل شوی. مردان پولیسو لخوا مشال ریډیو ته ویل شوی چې د جون په اتمه سهار دغه دیرش کلنه شومایلا سکول ته روانه وه چې خپل رور د ګاډی نه راکوز کړله او کاټلنګ بازار تازګرام چوک کې یې په ډزو وجله. د پولیس ته رپورټ تر مخه دغه وجنه د غیرت په نوم شوې ده ځکه چې شومایلا له شپږو میاشتو راهسې د کور نه بې درکه وه. د رپورټ شریکولو په وخت مردان خرکی تانی پولیس مشر شوکت خان مشال ریډیو ته وویل چې وجل شوی جینۍ په مبینه ډول د عدالت تلارې د خپل خوښۍ وعده کړی وو.
دا هو ای پی آر چې کوم دی د ماشومې پلار دی د خپل زوی خلاف یې کړی دی چې دا د شمایلی د دې رور دی. خو په دې کې بیا چې کوم دی دی کورټ میرج کړی و د ترو زوی سره نو هغه سره نکاح نامه موجود وه د پنځه شپږو کسانو خلاف یې بیا عدالت کې 104 کړی دی. هغوی پکې بیا ملزمان پنځه شپږ نور نامینیټ کړي دي. څلور پنځه کسان پکې گرفتار دي نور پکې کار روان دي.
خیبر پختونخوا کې د غیرت په نوم د وجلو لړۍ روانه ده. د پولیسو په وینا چې روان کال دا شمیره دیارلس ته رسېدلې ده. له بشري حقوقو کمیشن د کال 2002 شمیرو کې راغلي چې پاکستان کې دغه کال د غیرت په نوم د وجلو 324 پیښې شوې چې پکې 103 کیسونه د خیبر پختونخوا نه راغلي. له بشري حقوقو کمیشن راپور دا هم ښایي چې پاکستان کې د غیرت په نوم د قتل زیاتره پیښې د ښځو له کوره تښتېدو، آنلاین ویډیوګانو او تصویرانو خپرېدو لوجې کیږي. دا چې د زنانو د غیرت په نوم د وجلو د پیښې سیوا کېدو وجوهات څه دي په اړه یې لمردانه د بشري حقوقو فعالې رفاقت بیبي مشال ریډیو ته وویل چې ټولنه کې د ښځو د کمتره ګڼلو فکر اوس هم شته ځکه دا رنګه پیښې مخې ته راځي.
دا بدنصیبی نه زموږ د معاشرې کې یو داسې کبیره سم رواج دی چې دی جنکې د غیرت پر نوم باندې وجنی. غیرت دې ته ویلور په حیا عزت کې ورکا هغه ل خپل حصه ورکا جایداد کې کور کې بیک بینس کې ولې حصه ورکا. غیرت دې ته وایي چې ته د غیرت پر نوم باندې لور وجنی، تر غیرت پر نوم باندې زوی وجنی. قانوني جرم دی، اسلامي جرم دی. الک د 40 سال شي دی سنوي خیر د کور کې ناشتي چې جنې د 14 سال شي دی ودی د هم په جنې باندې ظلم دی. کله سوري په شکل ضرور په بدل کې دی، کله ماما په سر کې دی، ماما قتل کی، کله پلاټ په سر دی پسوره کې بیا سختې پاغي باندې تیریږي. دې باره کې اویرنس پیدا کول پکار دي علاقو کې.
د پیښور های کورټ وکیل مزمل خان مومن مشال ریډیو ته ویل چې د غیرت په نوم د قتل کړل شوی کورنۍ تن سره دغه اختیار شته چې قاتل معاف نکړي او دوی ته دغه اختیار اسلامي قانون هم ورکړي.
خزو خو ډیر زیات قوانین موجود دي. دلتا ومن پروټیکشن بل دی، دلتا غد اکټ دی، اغه د پروټیکشن د پارا د مسلم فاميلي لاز دی. نو موږ سره چې کوم دی نو د وخت کې د قانونو نو کمې نشته دی، خو اصل کې د اغه امپلیمنټیشن چې دی نو هغه ډیر زیات اهم دی.
په خبر کې د پولیسو لخوا تر لاسه شوی شمیرو تر مخه 13-15 کلونو کې د غیرت په نوم د وجنې 120 پیښې رپورټ شوی چې پکې پروس کال 19، په کال 2022 کې 13 او 2021 کې 8 پیښې شاملې دي او په دې کې ککړ یې 24 تنان گرفتار کړي. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو د خبرونو، رپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه کې یو مرکه لرو د نړۍ مشهور ټولنې د برتانیا اکسفورد یونین سوسایټي مشر یو پښتون ځوان ټاکل شوی دی. اصرار کاکل د بلوچستان پښتون میشتې سیمې ګلستان اوسیدونکی دی چې په ټاکنو کې خپل انګریزي سیالې ته ماتې ورکړې ده. نوموړی دا مهال په اکسفورد پوهنتون کې د قانون څانګې زده کوونکی دی. زموږ همکار عبدالحی کاکل له اصرار کاکل سره مرکه کړې ده او په سر کې یې ورنا د هغه د کامیابی په اړه پوښتنه کړې ده. دی وایي
ډېره مننه قی صاحب. د اکسفورد یونین انتخابات تقریبا د جمعې په ورځ د انتخابات وسلو انتخابات پولینګ سهار د 9 بجې سوین څه د ماښام د 8 بجې پر خلاصي د هفته په ورځ پرون چې دی بیا سهار وختي د دې ریزلټ رالی په دا کې زما او زما ټیم موږ په ډېره غټه مجارټي باندې وګټله. تقریبا ما شپږ سوه ولس ووټه واخیستله. زما مخالف چې څوک وله هغې درې سوه دېرش ووټه. نو هغه هم
دا خو ډېر غټ فرق دی اصرار کاکړ صاحب. دا مخکې داسې انتخابات شوي دي دومره فرق وو؟
دا ډېر غټ فرق دی. تېر تقریبا لس انتخابات شوي دي په هغو کښې د لس ووټو د پنځه ووټو د دېرش ووټو فرق نو دا په دونه غټ فرق باندې ډېر کم ګټل شوي دي. بیا زما مخالف چې څوک وله هغه د دې انګرېزان مور او پلار د دې اکسفورډ لکلي نکو وانا کلي وټول چې راتلل مور او پلار هم رالو نکه هم رالو یا نا هم رالل. نو دا وو تقریبا چې د خاندانی ټول پیړی د داسه وابسته دي.
سوال دا دی ستاسو دا دومره حق چاته چې هغه د دې ځای دی جبم دغه د پلار نکاح او ټول کورنۍ د دې ځای په مزاج په سیاست په دې پویږي او تاسو راغلی یاست د پښتنو له خاورې ځا له ګلستان ځخه چې هلته له های سکول هم نسته. نو دغه د شکست ورکولو او هغو ته د ماتې ورکولو تر شا وجه څه وه؟
په هغه کښې دوه شیان دي. یوه خبره خو دا زه د ډېر وخت څه تقریبا دا د یوې ورځې کیسه نه ده. زه په درې کال څه دلې په دا اکسفورډ یونین کښې یمه نو محنت مې کوي. د دې څه مخکې ما یو انتخابات وبایلي په دېرش ووټو. د هغه بعد ما ټیم بدل کړي د دوی په وژه مې سیاست ورسره وکړي چې دوی کوم چمونه دوی استعمالول د دوی په وژه مې هغه چې دغه مې ورسره استعمال کړل هدفونه مې ورسره استعمال کړل. د هغه سره مې بیا د مختلفو خو دغه څه ګروپانو څه مې خلک د ځان سره ملاو کړله سپورټر مې د ځان سره ملاو کړله او زما چې کومې شان ما کول د یونین دپاره یا چې زما کومه دغه وله را روان وخت دپاره ویژن وو یا مینیفیسټو ورته وایي په انګریزي کښې هغه مې دی وله چې د ممبران دپاره د یونین ممبران دپاره ډېر ښه شیان وو په هغه کښې.
یعنی په هغه کښې څه داسې خاص خبره وله چې مثال خلکو دلچسپي پکښې زیاته سوه؟
په هغو کښې یو دا شی ولو چې ما دا دغه کوي چې یونین له به انټرنېشنل غټ سپیکران راوستنګ وو هغو ته پلیټفارم ورکوم.
یعنی له نورو ملکونو ځخه به هغه خلک راولئ چې هغه لوی لوی شخصیت دي هغه به را ځي دلته به تقریرونه کوي؟
یو مې دغه غټ پلیټفارم یښی ول. دغه سره مې ساعت چې کوم دغه په تعلیم په حواله سره مې دوه داسې شیان یښی ولو چې کوم خلک د اکسفورډ یونین کښې نهشته یا یونیورسټۍ کښې نهشته تعلیم په حواله سره دلې اکسس نهشته. د هغو دپاره مې د زموږ چې کوم د اکسفورډ یونین د یوټیوب خپله دوه میلیونه فالوور دي چې پر هغه باندې داسې دي تعلیمي ویډیوز اپلوډول چې وار چا ته فایده ورسوي هغه خلک هغه طالب علم چې چا ته ډایرکټ د دې ځای خواهش لري خوراکلی نیسي نو د خپلو کورو څه په خپلو لیپټاپو باندې زده کړه وکړي.
اکسفورډ یونین آیا اهمیت لري؟ نو اهمیت یې څه دی چې تاسو دې ته ځان وټاکلی؟
ګوره د اکسفورډ یونین اهمیت خو ډېر لري په دوه شیانو سره. یو خو دا د دنیا اول او درګردو موزمه د تقریرو یو سوسایټي ده چې په 1800 کښې جوړه شوې ده. پر دنیا کښې د دې لیول په دې په مقابله بیا بله داسې
دغه یعنې 200 کاله دغه ټولنه جوړه شوې ده او په دې ټولنې ته له 200 کالو ځخه یعنی یو خو پخوانۍ ده زړه ده تاریخي ده او بل تاسو وایاست چې دلته ډېر لوی لوی خلک راغلي دي چې هغو دلته ویناوې او تقریرونه کړي دي.
بالکل اول خدا د دې تاریخ بل و دې تاریخ یو دون اهمیت ورکی چې نن زه د یو پرایم منیسټر ته انویټیشن واستوم یو بادشاه ته واستوم هر یو و دې ته دون اهمیت ورکی چې هغه راځي و دې له پخوا د برتانیا چې کوم ملکه ول هغه څه وینسي د امریکې د پرېزیډنټ څه وینسي مدر ټریسا څه وینسي چې ته نوم واخه په دنیا کښې هر هغه شخصیت چې په کوم بین الاقوامي سطح باندې نوم لري یو حیثیت لري هغه به دلې راغلی هغه به د اکسفورډ یونین په انویټیشن باندې خامخا راغلی. خو دا دویمه خبره د دې دا ده چې اکسفورډ یونین چې دی په برتانیې چې تقریبا څوارلس پرائم منسٹر تقریبا اکسفورڈ یونیورسٹی سے بیا د اکسفورڈ یونین حصہ پادسی ہوئی دی یا نمای خال کے پریزیڈنٹ پادسی ہوئی دی پر بدل پوزیشنز پادسی ہوئی دی بورس جانسن سے وینی سے تریسا مے دلے پادسی ہوئی دی ڈیوڈ کیمرن پادسی ہوئی دی نو دلی چې هر هغه ستودنت د برتانیې راشي هغه په دا سوچ راځي چې سبا هغه د برتانیې په سیاست کې زی او هغه ته به ښه سیټر ملاویږي کله ته په اکسفورد یونین کې ښه پوزیشن ملاوسي
شو اوس داستا به سیټ د اکسفورد یونین د مشر په توګه ک پښتنو د پاره آیا یا یو پلان لري یا ستا په دې صدارت یا د مشرۍ کې دومره گنجائش شته چې پښتنو ځوانانو د پاره ته څه وکړي کنه دا به یوازې بس د اکسفورد یونین د پاره ستا څه دي کنه ته داسې یو اجتماعي ګټه مرسولای شي
نور اجتماعي ګټه پر دا ډول پلیټ فارم باندې هغه د پښتنو د پاره یو دوه ګټې دي یو خو خاغه خیر دی د پښتنو لپاره دا هر چا د پاره د تعلیمي په والا سره چې کوم تقریری ویډیو بخو اپلوډو چې هغه ورچا د فائدہ ولګي د پښتنو د پاره ګټه خبره ده چې موږ پر داسې مسلو باندې خلګ راو غواړو چې هغه د پښتنو د مسلو سره هم حل لري بس مثال کې تور په د نن څه یو وخت سبق مخ کې ما په یونین کې پر چې کوم ټیم د طالبان افغانستان مسله رااله پر هغه باندې ټاکس ارګنایز کړی ولو اوس هم دا ما سره دغه ستا چې پر داسې پښتنو پر مسلو باندې خبره کېدای شي یا داسې خلګ راغوښتی شي چې هغو ته پلیټ فارم ملاو شي د لې پر دغه لیول باندې موقار ملاو شي چې خبره وکړي
تاسو د اصرار کاکل خبري اوریده نوموړی د برتانیا اکسفورد یونین سوسایټی نوې منتخب شوې مشر ده
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی آی او ولیکي
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړي اخیری ریپورت ته ورجو د پاکستان پیپلز ګوند خیبر پختونخوا مشران وایي د دې صوبې د اعلی وزیر او گورنر ترمنز ناندریو د صوبې د ترقې مخه هډب کړې ده او پکار ده چې دا حالت بدل شي دوی پرون په پیښور پرس کلب کې وی خبري غونډه ته په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دواړه چارواکو ته پکار دي د صوبې د امنیت ترڅنګ د صحت او تعلیم شوبو ته ځانګړې پاملرنه وکړي په دې حق له تفصیل له پیښور زموږ خبريال عظمت اشاره کوي
دا پاکستان پیپلز ګوند صوبائی مشران وایي چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی او د گورنر ترمنځ د تاوتریخوالي لوجي په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف د درو میاشتو د حکومت باوجود ترقیاتي کارونه نه دي شوي د جون په اتمه د پاکستان پیپلز ګوند صوبائی مشرانو په پیښور پریس کلب کې د پریس کانفرنس په مهال وویل چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور دی د گورنر نه معافي وغواړي ګنې پرځت به د وزیر اعلی د کور مخې ته احتجاجي پرلت پیلوو دا پاکستان پیپلز ګوند یو مشر سید علی شاه مشال ریډیو ته ویل چې باید گورنر او وزیر اعلی دی د بیانونو او دړکو پرځای د صوبې د عوامو د معاشي حالت ښه کول لپاره ګامونه پورته کړی
موږ چې مېستو کړنه موږ سره ګورنر موږ نه کوو د ملي ګربو ود ما سره بڑا بدمعاش وو موږ دل سیاست نه کوو موږ مقصد دا دی چې دا پارټي کم مقصد له بټو چې جوړ کړي غریب خلکو لپاره څنګه رې کیږي پارټي د جمهوریت شي عملي شي عوام تا کا کا سچ ما شي 8% ټول صوبې امدن دي موږ تبهي تر روان دي تبهي د تبهي ته سوچ نشي کولای زه کم ګورم موږ یېږي چې بل علمي موږ شي ګټه ده زه چې
په خیبر پختونخوا کې پاکستان تحریک انصاف په دریم وار د حکومت جوړولو سره سم وفاقي حکومت ته د صوبې د حکومت د غوښتنو لپاره دړکی ورکول شروع کړ چې پرځت یې د صوبې گورنر فیصل کریم کونډي هم جوابي بیان نه شروع کړ په پیښور کې خبریال ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې گورنر د وفاق لاړخه د صوبې نمائنده وي او د وزیر اعلی او د گورنر ترمنځ د تاوتریخوالي نقصان به د خیبر پختونخوا صوبې ته وي
د پاکستان تحریک انصاف چې کم کارکنانو لیډرشپ ته هغه هم په دړکو باندې خوشاليږي چې پاکستان تحریک انصاف علي امین ګنڈاپور صاحب وزیر اعلی کو نو بیا نو په کار وفاق ته چې یا پیپلز پارټي ته یا زرداری صاحب ته چې د ډي اي خان نه فیصل امین کریم کنڈی چی صاحب چې کوم دی فیصل کریم کنڈی صاحب وغیرہ واسطے و زمونږ وزیر اعلی گورنر یې جوړ کړی دی ځکه چې دا دوه سیاسي حریفان دي نو دوی یو بل سره بس صرف دړکی کوي صوبې مسائل دوه شاته پریخي دي زمونږ د صوبې حق ټول وفاق سره دی وفاق نه خپل حق راغستل اب سنگ کیږي اب وفاق سره کینی کیناستو د پاره به گورنر صاحب چې کوم دی د پل کردار ادا کوي دی به د وزیر اعظم او د وزیر اعلی دا دوانو لبه یو پیغام رسا بای دیو یو کاسی دی خو افسوس چې دلته دوانه یو بل خلاف لګیا دي ډېر اګریس او سټایل کې دغه کوي. یو څونه سنجیده کو سیاسي قوتونه دي یا سنجیده عوام دی هغه دا سټایل نه خوښوي.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی او د وفاقي حکومت د استازي د گورنر ترمنځ اړیکې په داسې حال کې خرابې دي چې په دې صوبه کې د امنیت ترڅنګ د تعلیم حالت خوم ښه نه دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور، چارسدی، مردان، نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.